السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې پر افغانستان د پاکستان د وړمشپېل بریدونو سره سره لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په عادي توګه روانه ده، خو له دغه برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لکبله د یو شمیر تلویزیونونو نشرات بند شوې دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1955 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمیر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدې له 15 تر راتلونکي دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 350 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې داسې کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوی دی. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دی ویل شوی، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. ټاکل شوی ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-4 اوره لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرونکو نسکور شوی الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوی دی. مسؤلینو د دې الوتکې چې وشپېته تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وغورځېده تحقیقات ګړندي کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وړ مشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداری ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینوهو اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پرس اژانس ته د پاکستان بجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوی ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم حمد ایساق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپا د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې بریټ پټړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریټونو پټړاو رسمن سندې ویلي خو پرون د غیواد د کورونیو چار وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د په وینا د ترهګرو ناوړه ترهیې شنډ کړي. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریټونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندیښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکزه و به پایله پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نا دولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړاو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 5 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نا دولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته با په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین داخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې بخبرې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په پټه په ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس څه ورځي او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک روزګار دي، هم نجونې هم نارینه. نو دا خو یو غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 50% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تېره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدید څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان دی، څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر په فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوی چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیری دو سره د ایکپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 نیټې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. ایکپس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 ورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د ایکپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان ایکپس په دې راپور کې زیاته شوی چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بیلابیلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د ایکپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځن د ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خزي او انجونې لخپل حقوقو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمي کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خزي او انجونې چې په افغانستان د نن له کار او زده کړو محرومي دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام ورواړوي. د کابل ښار اوسیدونکو سمیرا چې د یو طبي انسټیټیوټ د دریم سمستر محصله وه او اوس له زده کړو راګرځول شوی، ازادي راډیو ته وویل:
په نظر مې راځي چې همه حکومتداري طالبان کنټرول زنان است، ان کې چې کار کنه او چې کار نکنه.
د ښکاری چې د طالبانو ټول حکومت ولې د خزو کنټرول ول دي، دا چې خزي څه وکړي او څنګه د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته کړي، هر ورځ یو خرابې کوي. موږ د ژوند له ټولو خوبې برخې کړي یو، یوازې هم دومره پاتې دی چې خزي د دوی د خزینه توب له عمله ژوندې په ګور نه نباسي.
حمیده چې مخکې د پوهنې وزارت کارکونکي او وسوسګاره ده، هم ازادي راډیو ته وویل:
طالبان حق زندگی را از ما گرفته، از آموزش محروم شدیم. طالبان ولمک نه در ژوند حق اخیسته، ل ازدکرو محرومی شوی و ل کار محرومی شوی و نشو کولی پداده از را بیرون وزو او وگرزو را وگرزو. واقعا لده ژوند چی هر او را از فرمانونو تپتمیو سوکرو او سوکرو نوری استری شویو. ل نړیواله ټولنې غواړو چې افغان خزه یوازې پرې نکړي او لدغه ناوري ندی چې هر ورځ لا جوړی کې خنیوي وکړي.
بل خو د بشري حقوقو فعال امینه علی زاده ازادي رادیو ته وویل:
محدود ساختن فضا و جریان زندگی بر مردم افغانستان
لبیل بیلو لارو او په بیل بیلو غوښنو د خزو د ژوند فضا محدوده ول د افغانستان خلکو د بیل بیلو ازادیو اخیستل بعد د حکومت عمر را لاندې کړی.
طالبانو پر افغانستان د وکمنې دوروسته په ډیری دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. لشپګم ټولګي پورته انجونیز د کوم کې هم لسته کړو راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د سوریه سمندر ته په نږدې سیمه کې پرون وضعیت کړکېچان شو او وروسته ګرځبندیز ولګید. تفصیل له احمد شبر اورو.
د سوریه پولیسو په همس شار کې د شپې په مخه ګرځبندیز اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا د ګرځبندیز وروسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچان شو. رویټرز اژانس د سیمه ایزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي غلبیانو او شیعو کوله. د راجانس څرګنده کړ چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهرچانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیم یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوي دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډیره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سني یاغیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي. د سوریه د نوی واکمنې ادارې مشي حیاتي تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز ته لګیدو په اړه څه نه دی ویلي. دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي که نه. د سوریه نویو مشرانو بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې د لشکریو مذهبي ډلو حمایت پکوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان شایي په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلي کړي. د سوریه په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوې دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسیدونکو اولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي راګرځي. پرون داسې راپورونه خپره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وا او سم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې. د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واورې.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه د سندلې رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصرالله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای.
زموږ مقدا د زده کړې په هویل هم یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کله نشتې نه درته ګورم.
دا اونۍ د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتی خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل، د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ، بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غونډې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمل شخصو له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالنډ په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوي دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریشه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تیریدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډي شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار و مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسی شي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلې شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیر هم ورستر بلې په زیاتېدو دي. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګ رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلۍ جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده په تنو وکړه دا تقریبا 90 سانتی دی یو متر
دا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري، او غټي کوچني سندلۍ په کې شته چې اډې ځان هم جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلۍ د 2000 څخه نیولې بیا تر 800 1500 پورې شته. کوچني سندلۍ په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه د بل خرڅیږي غټ سندلۍ، او کوچني چې هغه د ورځې لاس 15 تر 20 پورې خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي، او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتله کم مصرف کوي، او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړیږي چې خالی لرګی وو تخته سره میخیش، یو داسې جوړیږي د ماشین جوړي هلته پسری وزبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل سوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پرېټ کې وسار ځانه دي، هغه اغوستل سوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سروز بنا والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دي درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا تر دا اوسه پورې. اوس خو بیا وخته سرسو دا ګیسونه پیدا شول، پخوا به اورو غرمه بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخې په یو پیاله کې ډبې بیا سره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس پیلن چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیر ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازی بخاري وسنه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو دای شي دی او لږ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا گیټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کوی یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدالانی کشینو
که چه هم ده کندهار هوا پا عموم که معتدل وی خو ژمی یخ او سخت وی چې د دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سون توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلي کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیوي مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثیلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو په اړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لیږدوي، او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه به ریبي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو محکمې پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګ فلکلوریک مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې دغه نه مخکې ديني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. پس قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیر جملې نه زموږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده. او د شایان دي چې پرتله کېدای شي د حقوقي قواعدو سره، سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، هغه مقایسوي ډول مقایسه کېدای شي. او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې سمال اساس ته ورته درلودلی دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ، مثلا کوم متل؟
موږ ډېر زیات لرو، هغه شیان چې مارا ټول کړي ښایي دي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ یې کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نام ساتي و لولا غوړکتوب نه ساتي دا نه د کورنۍ ته محرم ده او نه د زوی کېدای سي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده او دا خپل جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغې نصب په ځان پورې متو دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې یا مثلا په وهلو څوک نه سمیږي ګوري په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منه ده په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي ځان کنن به سخت وي دلته د تعدد د زوجاتو سرله د قانون ورته اجازه ورکوي شریعت ورته اجازه ورکوي زموږ په ټولنه کې زموږ په حقوقي نظام کې اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې په نوم د قاضي تفهیم او تلقین هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي کومک سره کوي پوکیې په جریان د محکمې کې دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي یعنې که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي له لاسه ورکوي او تلقین او تفهیم کوي تا دعوا به بیا له چا سره وي یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموږ په متلونو کې راغلي دي او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده دا خپله دا لوی مفهوم ده یا مثلا خدای د حق ملګری ده موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویشت معناوې لرو یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په وخت ورته وخت کې ورکړي نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه
ګورې معنی دې ویل چې مطلق یو متل دی واخیستل سي او قانون ته دراوړل سي یو او بل تاسو وګورې کله چې موږ حقوق وایو حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته په نورو مواردو کې موږ حقوق لرو یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي نړیوال حقوق قانون نه دي په اصطلاح ابجکټیف یا افاقي حقوق دي کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي مثلا تاسو ورته اشاره لرئ زه بل ته اشاره وکړم د مور غیږ د زوی زانګو ده دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت یا د شیدو خوړل او حضانت چې ماشوم ضرورت لري د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیولسي دي د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي یعنې منظور دا نه ده چې مطلقا دا متل په عین عباراتو عین کلماتو عین اصطلاحاتو راوړل سي قانون ته
خو دلته یو بل شی هم ده د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی داسې نه ده؟
داسې ده اجازه راکړئ چې یو بل تفاوت ته زه فکر کوم تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده د هر حقوقي قاعدې لپاره د اصل موجودیت حتمي ده مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلی دا یو اصل ده اوس د دې د تنظیم د پاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي په صلحاو په لسحاو چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره د حالاتو سره د اعتقاداتو سره د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي اما اصل تغییر نه خوري موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای سي چې هغه کېدای سي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بل کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متنونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختصر عرض کو خدای د حق ملګری دی، موږ په تاریخ کې لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په تنه په ارتباط ویشو. یو عام دی چې ټول ټولنه ته ټول انساني جامعې ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي یو ټولنه ته خاص وي یو قشر ته خاص. بناً د ما منظور دینه دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وسوي. دوه موخې لرم، یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ بونه کسي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وسي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانون منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په دمان نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخشون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولای شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهاند ستنګزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو کې امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرت ګورم، د امید لدریته ندرت ګورم، د مین زړه د کعبه نه درت ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانه نه درت ګورم، ستا دیدن ته می خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه درت ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زیم ناسته لخیمې نه درته ګورم، ستا نازک انزور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انزور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه درته ګورم، زه داستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه داستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نشتې نه درته ګورم، دا زما د تاند هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، لروانی قافلې نه درته ګورم، لروانی قافلې نه درته ګورم، د امید له دریڅې نه درته ګورم، د مین زړه
لکعبې نه درته ګورم، چې مې سترګې دې نړۍ ته غړولې، له هماغې زمانې نه درته ګورم، له هماغې زمانې نه درته ګورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړنې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤل مدیر فتانې شوان څخه واورو چې له لومړۍ کړنې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو وړتیا او ښکار کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه ده د زده کړې پوهاوی ویلهم یو مهمه سرچینه ووسو، او دا مجله دوه برخې لري، په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو، او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریات په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده، او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی، او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی د تیرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکي کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي، په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اغل شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یو ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرا مجله څنګه توضیح کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توضیح کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو، او ځینې لیکوالو ته په ټولنه کې الهام بخښونکي وي، بیا یو ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو، او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تیره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تکوا برهان شاپوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به خلک پرې شي.
درې مګڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی، او د پلان لمخې به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر غنه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده چې په راتلونکي غنه کې د موضوعاتو لاش تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای بغیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهری معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه، او شاید تر ډیره په تمثیلي کیسو کې د ژوري مانوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسې لیکوال لقمان مومند یو تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډو ته را لېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې هیڅوک نه وو، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه، ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل: ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل: مه وېرېږه، زه یو جادویي مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هیڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل: ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل: غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شورو یې وویل: په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلې کوټې درلودې، ولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خواته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل: ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلې دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل: هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل: دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل: هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سره والوته، ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کړلو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پاچاهانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې یې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېد، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت. یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان ته وروغت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالون کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل: زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل: د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه: له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالو، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په آسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنۍ وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانۍ شکېدلې کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هیڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد: ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل: توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کا. خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ژوند کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیو مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شي بر اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو خودنا زندانا نڑوم دے تیرو ما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خودنا تندیا مت اومدے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خودنا تندیا مات اومدے لگوم خودنا هر محراب تزم ستا جنوه پک بلگی دیار دی تصویر خالای روم.